افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. نن له وخت مخکې د ویښتانو د تویدو پر ناروغي خبرې کوو، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا له قوله ویل شوي چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره دښمنانو درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غلی کړي. دغې ادارې د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالیو او د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو لپاره کېدو وروسته هم د هغه د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي. له 22,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,800 ډیر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي دي. د پولې ډاکترانو ټولنې نه دي ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. د اسرائیل په وزوي سخدري وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد مسایل لیشتي او څو ملکیان په نخه کړی دي. د اسرائیل پوز ویلي په ځواب کې دوی توپچی ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل امبولانسونو د خدماتو ادارې ویاند د اسرائیل ان دولس شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر 50 نور برسیرن جوبلې. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون وویل چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه دغسې فعال وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداری ورکړی چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه د ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 229 یرغمل شوي کسان خوشي کړي نه وي. د چین د دولتي خبری اژانس هوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري چې د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې به په دغو تمریناتو کې د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپور له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازدیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېږي چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه وبایله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګله دیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالۍ بایللې دي. او د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام لیګ کې نن د کوربه هیواد هند او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. هالند توپوهنه کړې وه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې کړي. هالند اوس توپوهنه کوي. د 4 لوبغاړو په سوځېدو یې په 6 اوور کې 140 منډې کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د سر د ویښتو تویدل نن سبا د یو شمیر ځوانانو یو لوی ستونزه او اندېښنه ده. که څه هم په افغانستان او نور نړۍ کې دا مهال د مصنوعي ویښتانو کارل عام شوي، خو روغتیا پالان وایي چې هغه ویښتې طبیعي ویښتو ته نه رسیږي. د ویښتو د تویدو اصلي لاملونه څه دي؟ په کم سن کې د ویښتو تویدل څومره د اندېښنې وړ دي؟ د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې په همدې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا د نړیوال بورډ غړیتوب هم لري او په کابل کې د جلدی ناروغیو د روغتون مشري هم پر غاړه لري. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او په دې اړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو شمیرې دي، یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی، 00 420 12 شپږ څلوېښت 01، بلش میره دا 00 420 12 45 01. باید وایم چې ګڼ شمېر اورېدونکو له وړاندې نه پر همدې واتساپ شمېره موږ ته خپل غږیز پیغامونه او پوښتنې را لېږلي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې دغه پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. دغه راز ګڼ شمېر د فیسبوک مینوالو هم پر همدې موضوع باندې پوښتنې پریښي. پښتو فیسبوک پاڼه کې هڅه به وکړو چې ټول خو امکان نه لري، خو د تر خپلې واسې پورې به څو هغه مهمې پوښتنې راواخلو. د اورېدونکو پوښتنې به بیا ځواب نه پرېږدو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، کور مو ودان. دغه بحث چې نن سهار موږ مطرح کړ په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ریاکشن واخیست، د معنا چې په فیسبوک کې هم موږ ته ګڼ شمېر پوښتنې راغلي، په واتس اپ کې هم. له دې ښکاري چې د ویښتو تویدل په افغانستان کې رښتیا هم یو لوی ستونزه ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ. هغه کسان چې تر اوسه یې سنونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي. راځئ په دې بحث پیل کړو چې دغه ویښته د انسان په سر کې څه ارزښت لري له طبي پلوه، یا به وروسته د تویدو په عواملو او پر لارو چارو باندې خبرې وکړو.
مننه جناب لودین صاحب، زما سلامونه او نیکې اله هم د آزادۍ جرادی دلارینا ټول هوادوالو ته، هر چیرته چې هغه ته وړاندې کوم او دلو سختن تعالی ته خبر ته خوشاله آرام او خو ژوند غواړم. ورکه چې بیا هم د خپل هوادوارو په خدمت کې ما راځو. اصلي موضوع ته براسو دا چې د افغانستان په جامعه کې یا په روزمره ژوند کې څومره مهم دي په دې بحث کې. اول باید په دې پوه شو چې افغانستان هم د نورو وزو په شان خاص وظیفې لري او د انسان د کار ډېر ارزښتناک رول لري. یو سم په جامعه کې له ټولو نه مهم خدا دی چې افغانستان یا افغانستان د وجود اکثره ساحې پوښلي دي. هغه مثلا د سر افغانستان دی، د بدن نور افغانستان دی، مخصوصي وظیفې لري. مثلا د لمر وړانګې کله چې په سر باندې لګېږي نو هغه پوستکي ته تاثیرات نه ورکوي، نو کله کله داسې وچي چې بېزر چل کار شي. نو ما یا د پوستکي سرطان چې ورته وایي، هغه کسان چې ویښتان لري له دغه مرض نه په امان پاتې کېږي. یعنی دغه مرض نه شي کولی چې په دوی باندې حمله وکړي. دویم دا چې ویښتان راځو هغه اساسي رول کوي چې ولې مهم دي. دا چې اکثره ځوانان ویښتان نه لري نو معمولا دوی ته په جامه کې ځان یو تناسب کم ښکاري. نو له همدې وجې نه دغه ویښتان په دې خاطر باندې ډېر مهم دي. که چېرې څوک ویښتان ولري، هغه خپله د روحي تشوشاتو په خاطر باندې هم د کموالی پکې راځي. هغه کسان چې مثلا ویښتان نه وي هغه ته زر ډپریشن یا روحي تشویشات پیدا کېږي. او خپل په ځوانۍ یا په ښکلا کې ډېر رول لري. هغه کسان چې ویښتان لري نظر نورو ته په جامعه کې لوکس او ښه ښکاري. هغه کسان چې ویښتان نه لري هغه د نورو هغو تر مادی نه څوک چې ویښتان لري فرقونه دي. نو دغه د په عمومي ډول د ویښتانو رول چې ژوند کې څومره تاثیر لري.
کو ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو ډیر ښه دغه بس واضح کې، یعنی هم لټبی په لوا هغه د وښتانو ګټه بیان کړی چې د لمر د وړانګو په مخنیوي کې چې مستقیما په جلد باندې د سارا غیز نه کوي هغه ګټه مو بیان کړې، هم په ټولنه کې نن سبا د ښکلا په برخه کې هم د وښتانو رول بیل شکه چې د پام وړ دی. هم د عمل دی چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د مهال یو شمېر ځوانان چې وښتان زی مصنوعي وښتان ځان ته کوي، ځکه چې د ښکلا یو مهمه برخه جوړوي. په هر حال وروسته به بیا د ښکلا په برخه باندې نور هم تم شو ډاکټر صاحب. نو اوس به راځي اصلي بحث راشو چې وښته چې د انسان په برخه کې دومره د انسان په وجود کې دومره ارزښتناک شاید ان په ښکلا کې رول لري او حمله طبي په لوګاټ لري د انسان وجود ته تویدلې. ولې ډاکټر صاحب مخکله وخت کېږي یا هم ولې د وښتو ته یو بحث مطرح دی نن سبا په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې؟ ډېر ښه، دا چې
وښتان څومره مهم وظیفې لري او څومره مهم دي، څومره هول لري، همدشي د دې په مقابل کې بعضې امراض سره چې وېښتانو ته دغه رسۍ صدمې رسۍ او کله کله بیا داسې وشي چې دغه وېښتان یا مخکې له وخت نه سپین شي یا توی شي. نو راځو اصلي عواملو ته چې وېښتان ولې توییږي. دا کله چې د انسان وجود ته هر انفیکشن یا هر میکروب کله کله مداخله وکړي، د میکروب په مقابل کې بیا په وجود کې یو سیستم د سیریته امیونیټي سیستم وای، هغه سیستم پاتېږي او بیا د دې میکروب سره دغه سیستم یو څه مقابله کوي. نو دلته ویښته چې چیرته جوړیږي هغه ته فالیکول وای، کدې فالیکول باندې دغه امیون سیستم خپل تاثیر راوړي او د امیون سیستم کې کله یو تاثیر لاندې راځي دلته ویښته کلکوالی نه رامنځته کیږي. نو دلته وېښتان د منځ جیده یو له ټولو مهم علت ده. دویم دا چې د ډیپریشن یا تشویشات یا روحي مشکلات دا هم د وېښتانو په تویولو کې ډېر عمده رول لري، چې په دې باندې نن سبا WHO او داسې نورو معتبرو سازمانونو ډېرې لیکنې کړي دي. ما هم په دې باندې د لندن هغه مشهور کانفرنس ته د وېښتانو په دغه تویدلو باره کې یو پرزنټیشن ورکړی و سکال. نو راځو نورو عواملو ته، د عمر په تېرېدو سره هم وېښتان تویږي. د فاملي تاریخ چېرته کې وګورو، مثلا پلار او مور ماماګانو ته د جینیټک فیکټور دی ته وایي، دا هم په دې وېښتانو په تویدلو کې ډېر زیات رول لري. او همدارنګه هورمونی تغیرات ډېر مهم دي نن سبا په وېښتانو په تویدلو کې. مثلا بعضې کسان دي ودونه یې نه دي کړي، ځوانان دي، نو د هغوی کې د سیکسوال هورمون چې ورته وایي یا ټیسټرون چې ورته وایي، د دې سویر زیاتېږي په نارینهو کې. او په ښځو کې بیا د ایسټروجن او پروجسترون سویر زیاتېږي. د دغو هورمونونو تاثیرات هم کله کله داسې وشي چې هغه وېښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه فولیکول باندې نیګېټیو یا منفي تاثیرات کوي او په دې حالات باندې وېښته له منځه ځي. دویم بل موضوع ډېره مهمه، د ویټامینونو کموالی ده، خصوصا د بی کمپلیکس ویټامینونو د کموالي د وجه نه، د ویټامین بي د کموالي د وجه نه، او همدارنګه د زینکو د کموالي نه د وجه نه، دغه میکروبونه بخه دغه ویټامینونو د کموالي د وجه نه بیا نو په دې فولیکول باندې تاثیرات راځي. هلته نیوټریشن یا غذا فولیکول کې صحیح نه رسېږي او په دې وخت کې وېښتان تویږي. یو ډېره حاده موضوع یا اکیوټ چې ورته وایي، کله چې د هوا یا موسم تغیر راځي، تغیرات راځي، مثلا اکتوبر، نومبر او دسمبر په دغو میاشتو کې نظر نورو میاشتو ته د وېښتانو نورمال تویدلو نه دوه چنده زیاتېږي، ځکه دې ته دغه مرحلې ته شیډو وایي. په دې کې که حیوانات دي هم هغوی خپل وېښتان تویږي، اکثره کمرغان دي خپلې بڼه کې تویږي، او که انسانان دي هغه هم کله کله دغه موسم سره خپل وېښتان د دوی د رژېدل ډېر زیاتېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه، عوامل تاسو ډېر ښه په ډاګه کړل. فکر کوم دا شپه ګډ او لا عوامل چې دي ټولې د پام وړ دي، مثلا د بدن د معافیت د سیستم کمزوري کول دي، ډیپریشن دی، د عمر زیاتېدل دي، ایرسی یا جنیټیک عوامل دی، دغه راز هورمونی تغیرات دي، د ویټامینونو کموالی دی، او دغه راز دغه موسمي د ویښتو تویدل دي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ژمي د سر په میاشتو کې دغه مرغان هم خپلې باڼې تویوي او ځین انسانان هم. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د روغتون مشري لري، هغه روغتون چې د جلدی ناروغي په برخه کې خدماتونه وړاندې کوي په افغانستان کې، کله زرات هم شو د افغانستان په ټولنه کې، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، د غلطه د ویښتو د تیودو عوامل څه دي؟ ځکه هلته هغه خلک چې دي معمولا یو څه هغه د هغه په اصطلاح طبي په اصطلاح بایو خواړه خوري، هغه خواړه چې مثلا حیواني خواړه وي یا نباتي خواړه وي لغون استفاده کوي، ممکن د ویټامینو موضوع دومره مطرح نه وي. ډیپریشن هم افغانان چې څومره څېړنې سوي په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر ډیپریشن او خپګان نه لري. په افغاني ټولنه کې د دغه ویښتو ته دوه اصلي عوامل تر اوسه معلوم شوي چې څه شي دي؟
لیک یو خدا دی چې مثلا خاري خلک دي هغه اکثرا دیجات کار دی وجه نه، مثلا دفتری کار دی وجه نه، یا میخانیکی کار دی وجه نه، یا د نور دی وجه نه، اکثرا دوی سخت دي کار کې مصروف دي، او د دلته سره په ځان کې ډیپریشن هم پیدا کیږي. نن سبا خو فکر نه کوي په افغانستان کې بل څه شخص چې هغه د ډیپریشن نه خلاصي، ولو کاغه په هر لیول دی، کاغه ورکی کوچای هم یا هم دغه د ډیپریشن مشکل لري. نو راځو د نورو کلیوالو خلکو وېستان مبارک دا چې نظر خاري خلکو ته د ورونو د خلکو وېستان ډیر کوي دي، هغه خو یو دا وجه دا ده چې هغه دغه نیچرل خوراکونه ډیر استفاده کوي طبیعي، او اکثرا دوی دواګانې هم ډېرې نه استفاده کوي. نو هغه په بلدا شپې په غرونو کې ګرځي، هلته ورزش کیږي، دوی دغه دفاعي سیستم ډېر قوي دي. نو نظر ښاري خلکو ته یا شهري خلکو ته د کلیوالو خلکو ویښتانو باندې منفي تاثیرات ډېر کم دي، او بل هغوی د ویښتانو دومره قدر هم نه پوهېږي، ځکه خو یا ور باندې لنګۍ تړي، یا ور باندې پکول سره، یا ور باندې خلک سره، هغوی دومره په هغه باندې نه دي خبر قدر باندې چې ویښتان واقعا څومره مهم دي. هغوی که ویښتان یې کوي، هغوی ما خپل رواج خصوصا د پښتنو په سیمو کې دا ډېر عام دي. ولې راځو هغه کسان چې هغوی جوکیت دي، هغوی په ښار کې وظیفې لري، یا مثلا په دفترونو کې، یا په نورو موسساتو کې، هغوی ویښتانو ته ډېره توجه کوي، او هغوی دغه د ویښتانو د تویدو سره د دوی نور ډیپریشن هم زیاتېږي، تشویش هم ورته کوي. نو هغې کې بیا عوامل مختلف دي، مثلا هغه کسان چې مختلف دواګانې خوري، مثلا د شکر دپاره یې خوري، یا د نورو امراضو دپاره یې خوري، نو کله کله بیا دغه دواګانې هم د شي وسي د هغو په سایډ افیکټ یا په جانبي عوارضو کې هم ویښتان له منځه ځي. ولې په کلیوالو خلکو کې بیا دغه مرضونه ډېر کم دي، مثلا شکر په هغو کې ډېر کم ده، ټرایګلایسیډ یا د کولیسټرول ناروغي په هغو کې ډېره کمه ده، قلبي ناروغي په هغو کې کمه ده. نه چې دا ده چې خلک همیشه ګرځي کار کوي، کوم څومره کسان چې ډېر کار کوي، فزیکی کار کوي، ګرځي، ورزش کوي، هغوی نظر د نورو خلکو ته هم ناروغي کمه ده، هم ویښتان ښه، او هم هغوی کې ډیپریشن کم وي. بیا د دواړو تر مابین فرق ده.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. دلته ګڼ اوریدونکو فیسبوک کې هم پوښتنه پرې کړې، ډاکټر صاحب په واتس اپ شمیره کې هم غږیزي پوښتنه را لګلې، او یو اوریدونکو اوس وصل دی. راځي چې اوریدونکو سره لږ زره خبرې وکړو، د اوریدونکو پوښتنه به واورو، بیا به بحث ته همداسې ادامه ورکړو. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
او ستړي مشي، خدای دې راول سلامونه یې قبول
کړي. او پښتنه ستړي مشي، تاسو هم مهرباني.
سلامونه تاسو ته، د کونسټانس درنه ویل ما د تر صد وکړنې افتخار کوچی خبرو موږ پوس چې اوس نو پویدل. الحمدلله افتخار کوچی دا چې متخصصین لرو، او دوی زحمت کوي په طبي علوم کې، طبي علوم دا امر فرمانو طبي علوم شایس الله تعالی په قران کې څور لسو په نو سوي ښه کلمه مخکیم راوړي که په سړی سم په معنا پوه شي پار صورت دا څه سم دي ښه خبري وکړي خو زما دي درې پښتنې دي اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا ویشتان تو یدل په اونا شیخ کې شرکی ډیر دي او که یو خو دا شیم خبره ده او د ځواني او د شمیرتوب خبره ده یا په مجموع کې دغه د ویشتانو تو یدل په اونا شیخ کې شرکی ډیر دي او که په ذکر کې او بل پښتنه مې دا ده چې دا باز کسان چې دا شامپو یې استعمالوي دا شامپو یا صابون رنگ رنگ شامپو یې استعمالوي او پښتنه نه کوي چې دا څنګه جوړه شوی یا پروسس یې سم ده څنګه دی ودا د دې پښتنه نه کوي دغه شامپوګان یې استعمالول یا دا رنگ رنگ صابونان استعمالول هر صابون او هر شامپو یې استعمالول دغه هم د ویښتانو په تیدل کې دغه لري ونده لري کنه لري او بل پښتنه مې دا ده چې یو سړی په روحي تکلیف اخته وي یعنی تنه طبعا د انسان پر سر باندې درد راځي دغه روحي تکلیف هم د ویښتانو د تیدلو سبب کیږي کنه کیږي او بل دا باز خلک چې پرزن وس موږ د شه دغه لرو لودین ساو کزما ز غوري موږ د شه موږ د شه دغه لرو چې د خپل په مابین کې دا قومي نکاح دې سره کوو یعنی پرزن دغه نکاح دغه یشتان تو یدل وس پرزن کيو نه بنای کيو نه بنای پرزن ک د نه بنا سره پرزن یو سره نکاح کوي یا پرزن په کورنۍ کې نه بنای طبعا کډیر رانه شي لږ لږ نه بنا هم راځي نو دغه د ویښتانو تو یدل پر نکاح باندې هم تاثیر کوي په عصبیتو نسبیت باندې چې سړی خود به خود خپل په مابین کې دا خپلو کې نکاح سره کوي او هغه د ویښتانو تو یدل مرض ولري آیا په دا نورو کې هم راځي کنه راشي
و کور مودان قاری صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه دغه د ارسی یا جنټیکی عامل ته مخکې ډاکټر صاحب خپل خبرو کې هم اشاره وکړه قاری صاحب تاسو نه یو پښتنه غواړم کوم چې تاسو ممکن تجربه ولرئ په خوا په د کلیوالي سیمو کې له شامپو او صابون ډیره استفاده نه کیدل د سر خاور یا ګل سر شوی به چورتویل له دونې استفاده کیدل تاسو هم دغه شی تجربه کړی کنه په خوا ځکه اوس خو دغه یو څه زمانہ اسری شول وسایل هم راووتل له هغونه هم خلکو ښه تجربه درلوده وای د سر وختانو سره ډیره ګټه کوله ورسره به ډاکټر صاحب هم تبصره پوکي خو غواړم چې ستاسو تجربه و پختم تاسو کوم وخت تجربه کړی
بلې هو لوجن صاحب خپل کوچایم او دا خپل په کوچګری باندې افتخارم کوم هر سړی باید خپل په نشه افتخار وکړي نو موږ په خوا دا شی و چې دا صابون او دا شان خو وس راوته تقریبا یا 10 کال یا 10 کال مخکې لا 10 کال برانه کیږي چې موږ په یاد راځي نو مخکې خلکو د جامه شوې استفاده کول یا د ګلی سر شوی دا سر خاور سره خاور د دې شی استفاده کول میا د بروز شی استفاده کول داخل کو نور شی د ګلګلاب استفاده کول دا سرونه په پرول نو د دې خلکو چې زموږ په یاد راځي زموږ اکاګانو زموږ کومان چې ژر یو زموږ لرو دا اغوس بنجور دا سر ویشتان نیل توی سیوی تروسه دا شامپو دا سابونه دا رنگ رنگ شامپو و سابونه استفاده نکی ادا پا خواه ویشتان تا ننه پری پسر ولار دی نو زما دا زمور تجربه دا واکیان کچار جامشوی استفاده کول یا دا گیری سرشوی استفاده کول یا دا بروسو استفاده کول یا دا نورو کوهی موادو سخه چه کوهی بوتی و پا اغو بانی خور سرونه پریوله دا اغو ویشتان وس مکمل ولادت از موږ شتنګر تیسي
وو کور ودان ډیر مننه قاری صاحب محترم سلامات او سي قاری صاحب پختون له جزجان نه اړیکنی ولوا ډاکټر صاحب د قاری صاحب پختون حتمان تاسو پختنی ووریدل مهرباني وکي تاسو ورته جواب ورکړي چې دغه پختنی چې وکړي چې وای د اون ساق شرکت دغه ستونزې لري دا او کنه په ذکر کې یا په نارینه و کې او بیا د شامپو او صابونو استفاده ته هم راغی او د غرض روحي تکلیفونه باندې هم اشاره درلوده مهرباني ډاکټر صاحب
مننه بیا هم لکاری سر نړۍ مننه او چې خو نقطو ته اشاره وکړه دا چې خځې ډېرې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي یا سړي نو طبعا دا باید ووایم چې نارینه په دې ناروغۍ باندې ډېرې زیات اخته کیږي ځکه چې په نارینه وو کې یو مهم علت د هورموني تغیراتو دا او هورموني هغه هم یو مخصوص هورمون ده چې هغه په نارینه وو کې هغې ته تستوسترون وایي نو دغه وجنه په خزو کې بیا دغه هورمون نشته را وایي چې بیا برعکس د نور هورمونونو دي چې استروجن او پروجسترون او توای هغه دوا هورمونونه بیا په خزو کې هم تناسب ویښتانو باندې تاثیرات کوي ولې دومره ډیر نه ولې په نر کې په نارینه وو کې بیا خصوصا هغه نارینه چې هغوی ودونه نه وي کړي ځوان پاتې او د دې دغه د هورمونونو سویا کله چې په بدن کې زیاتېږي د دې هورمونونو د وجې نه هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړیږي هغه خپله آزاد دواله ښیي او دلته بیا نو د دې ویښتان تویږي نو د اصلي علت دلته په امداده چې په ښځو کې کم دغه مشکل پیدا کیږي او په نارینه وو کې زیات. دویم راځو د دې دویم سوال ته چې د ویلې دي چې شامپو او صابونونه بلې په شامپوګانو کې خو او صابونونو کې اکثره کیمیاوي مواد دي او کیمیاوي مواد معمولا ویښتانو ته هغه منفي تاثیرات راوړي. نو اکثره شامپوګانې او اکثره صابونونه دا هم په ویښتانو منفي تاثیرات کوي. روحي تشویشات خو مخکې ما هم وویلی چې دا له ټولو نه تقریبا مهم فیکټور همدا ده. اوس ډبلیو ایچ او یو سروې کړی دی چې 80% خلکو کې چې کوم ویښتانې تویږي هغه ډپریشن یا انزایټي چې ورته وایي دغه ناروغي لري. نو دا هم د حاجي صاحب د سوال په ارتباط باندې ډېر مهم رول لري. نو ډیره مهمه پوښتنه بیا اخیری ده چې جینیټیک یا خپلوانو سره نکاح کول دا په ویښتانو څه تاثیرات کوي؟ جناب عزیز محترمه خپلوانو سره نکاح دا پیغمبر صاحب هم ویلي دي حدیث ده چې تاسو که ودونه کوئ که دغه کوئ په لرې مختلفو قومونو کې وکوي ځکه چې بعضې امراض دي اوس هغه د خپلوانو سره څوک چې د وینې شراکتو سره ولري هغو سره ودونه وکړي نو هغه اوس طبابت ثابته کړې ده یا هغه امراض چې له دغو د خپلوانو له نکاح نه رامنځته کېږي هغې کې څلور پنځه غټ غټ ناروغۍ دي چې یو ته اپیډرمل بولایسیس وایي چې هغه داسې یوه ناروغي ده جلدي چې ماشوم پیدا شي ټول بدن یې تڼه کي د هغې امیونیټي ډېر ضعیفه وي هغه که ډېر ژوند وکړي یا شپږ میاشتې یا نهه میاشتې هغو کې به ماشومان تلف کېږي. دویم یو بله ناروغي ده هغې ته پیګمنټډ جیرودرما وایي دا هم اکثره په دغو ماشومانو کې پیدا کېږي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي او دغه ناروغي ورته پیدا کېږي او ماشومان یې بیا ډېر
عمر د ویښتو تویدو موضوع هم ورسره تړاو لري ډاکټر صاحب.
او د ویښتانو موضوع هم عینا همدغه چې ده چې کله کله څوک د خپلوانو سره ودونه کوي په دې کې بیا د ویښتانو فیصدي ډېره کمه ښودلې ده تقریبا د دریو نه تر وخته تر اوو فیصده کسانو کې بیا د ویښتانو تویدل رامنځته کېږي ولې ډېر زیات رول د ویښتانو په دې کې نشته ده خو نورې جلدي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي هغه په دواړو کې رامنځته کېږي په ماشومانو کې که هغه ماشوم هلک وي که هغه نجلۍ وي خطرناکې ناروغۍ رامنځته کوي. نو دې نقطې ته دې باید فکر وي د ټولو چې تاسو څنګه دغه شي ته متوجه اوسئ. البته په ټولو په هر یو کې نه مثلا په افغانستان کې خو عام رواج ده چې د کاکا لور سره واده وکړې ماما لور سره او نورو خپلوانو سره ولې په دې کې ټولو کې دا مشکل نه پیدا کیږي؟ په دې کې تقریبا یا 50% یا 50% دغه کسان بیا دغه ناروغي رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دغه یوې موضوع ته بل ته هم اشاره کوو بیا وروسته اوریدونکي ډیر په تمه دي خبرې به ورسره کوو. دغه د سر د خاورو موضوع یاد شو زمين کې د شامپو یادونه اوس تاسو ویل چې شامپو کې کیمیاوي مواد یو کله ناکله دغه کیمیاوي مواد هم چې ډیر استفاده کوي خصوصا هغه کسان چې مثلا په ورځ کې یو ځل یا دوه ځل لامبي او په هر ځل لمبا سره مثلا په سر باندې شامپو استفاده کوي یا هم نور لوشنونه استفاده کوي. ډاکټر صاحب نو بدیل لارې څه کېدلی چې سره دې چې له شامپو خلاصای نه سهار شامپو چې ده یعنی کیمیاوي مواد پکې دي داسې نور طبیعي مواد هم شته چې سړی وکولی چې مثلا له شامپو کم استفاده وکړي او مغو طبیعي موادو باندې خپل ویښته پرېمینځي خصوصا د سر ویښته چې ډېر ښکلا کې هم رول لري د ګیرې د سر.
نو خبره دلته ده چې موږ خاصا طبابت نه خبرې کوو او پدې کې چې کوم شیان موږ مطالعه کړی موږ مطالعه کوو موږ په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوو دغه جن سر خاور چې دا او باقي خلک په دې اطراف کې دا د اډیو پستین باندې وکټانین دي په مرستو باندې دي او وایي چې دمر دغه زهري او کیمیاوي مواد نشته ولې هغه په دې استفادن کې نقصانات ورته نه رسي په ګټه ورته نه رسي نو نقصان ورته هم نه رسي دلته راځو اصلي دغه کیمیاوي مواد ته چې دې سره هم د سر پوستکی کله کله حساسیت پیدا کوي دې ته اگزیما وایي یا کانټاکټ درماتایټس ورته وایي باج خلک دی ګيري رنگ کوي او سره دا رنگو سره دی حساسیت پیدا کوي هغه حساسیت دمر مخکلات کی چې هغه په نورو ناروغو باندې تبدیل شي اکثره موږ ته چې اوس روغتونونو ته مراجعه کوي هغه کسان دی راځي چې همدغه مختلف رنگونه استعمالوي مختلف شامپوګانې استعمال کوي نو هغه نو ورته نه تنها چې ستاني توي سي بلکې د پوستکي نورو ناروغي ورته ډول ډول پیدا کوي نو د طبي مواد خطر د زیسو ما ځکه چې دا خدمه موضوع نه ده زه د طب نظر نه سره دا موضوعات شریکې کما نو هغه لکه څنګه چې دوی تجربه لري دوی کولای شي مختلفې تجربې په اساس باندې استفاده وکړي
بله کور ادان ډاکټر صاحب ډیره مننه ورزو اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې منتظر دي ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
خدای دې مل شو وروره خې جوړي
و ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکې نیولې او د خبرونه په موضوع راته سوالي ډاکټر صاحب هم ستاسو خدمت کې دی مهرباني
زاهد هم لا خوش نه مې اړیکې نیولې ډاکټر صاحب ته مې زیات زیات سلامونه وایو تا ته
مهرباني زاهد جان
روزانه ز دغه یعنی یو نیم کال کیږي دوه کال چې دغه سر می تویږي یعنی وختان می تویږي یعنی اندازن هر واره چې تشناب ته زم یعنی سر غسل کوم تقریبا اندازن د سلو نه زیات وختان زم تویږي
خا یو نیم کال نه را پدی خو او تاسو د جریان کې تللې مراجعه وکړې ډاکټر سره تورغلی
او ورغلی او بعضی لوشنونه را ته تفصیل کړی او چې هغه د سره د پاره مقصد دغه ول د خدي هغه لوشنونه چې مقصد کوم تیزابیت نه لري هغه لوشنونه ما ته توصیه کړی او هغه استعمال کړ حکومت ریزلت نه ورکړو
ښه کور ودان ډیر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب باتمن تاسو پوښتنه
ما ته وای د خپل عمر څومره دی د ځوان
سن څومره دی زاهد ورو راکړي کومې پرېسوي سن څومره دی
ډاکټر سم محترم د غو عمر می جداد 25 کالو دا او د 25 کالو خپل مسئله يم
ښه مې ډاکټر سم پښتنه حال سو ان شاء الله
ښه فیس وای زما هم سلامونه قبول کا زاهد جان وروره واقعا په ځوانانو کې د وېښتانو ته دل دا عام خبره ده د تشويش ول خبره نه ده ورځي د یو سلو 500 پوری اتر یو سلواتیا او پوری کوېستان توی سی دا په تبابت کې نورمال دی ولې د دې په واز ری جنریشن ورته وي یو سیستم ده چې دغه په واز باندې نور وېستان جوړیږي خو په هر حال کې چې په دې تا د وېستان په هر موسم کې توی نو دا بیا تبن سستون دستور ته دی پر بیا په کار کې چې باجی هغه د دې نه معاینات وکړي چې وی کې مثلا خدای مخته کوم انفیکشن دی تاسو وینئ کې نه دا یو بلدا چې کله کله په بدن کې بعضی ویتامینونه کم شي د هیوجن هم دا کېدای شي او کله کله د خوبي دانو ډیر عوامل لري او د ما دغه تاسو سره مشوره دا ده چې کوشش وکړئ یو خمو متخصص سره د نږدې مشوره وکړه چې هغه تاسو د نو د وینې معاینات ودی کی هغه معاینه کې خصوصا څلور مهم امراض دي په وینې کې چې متداخله کې چې اول هپاتایټس بی دا هپاتایټس سی دا سیپلس دا او ایچ آی وی دا دا وکړي چې هر یو انفیکشن وینې ته داخلي کې حتی ایچ پایلوري کې د میډي میکروب هم کولای شي دا د وېښتانو په توګه دوی کې زیات رول ولري نو دا وکړه او کډیا مثلا د یو نیم سل نو
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سیبل اوریدونکو ته ورزو چې دا اوریدونکو خپل خبرونه د منتظر بین پرېګدستړي مشهیر اوختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خا
خیر سیلوزین سے محترم آساس کا سلام و ڈاکٹر صاحب فمول اوریدون کو سلام و ایم حمدرد ام لقمان
و سری مشای حمدرد سے مربانی ہو کہ چه پختن لرائی
اول خو تاسو نه مننه چې بس هوادوالو ته په هره برخه کې معلومات وړاندې کوئ او پوښتنه مې دا ده چې دغه د بدن فزیکي قوت او کمزورتیا دغه هم د ویښتو سپینېدا او غورځېدا کې رول لري که نه او بله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب محترم نلودین صاحب چې یو مریض مثال له خبرې د هغه دوا وخوري ټی بي که نه یا د شکر داسې دوامداره دوا وخوري ګولۍ دغه هم په هغه کې ما لیدلي دي د عملي فیز دغسې مریضانو ویښته توی شوي دي او بل دغه اکثره خلک چې کار کوي په ګرمر کې او په ګرمۍ کې سر تړي په یو دسمال باندې که نه دغه هم ما لیدلي لودین صاحب محترمه چې دغسې خلکو بیا ویښته توی شوي دي او دا یعنی چې همدا وجه ده او که دغه تړلو نه بغیر بله کومه وجه کېدای شي که دا یې هم وجه کېدای شي
خادر مننه همدرد صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب مهرباني
مننه جناب همدرد صاحب واقعا شي پوښتنه جواب کړې اول پوښتنه خدا دې چې دا جنسي کمزورتیا هم په اسکانو باندې تاثیرات کې نه هو په بل ډول بیا په جنسي کمزورتیا پورې هم مخصوص هورموني مشکلات دي چې هغه د وجود مهم وجود هغه مهم ارګانونه کنټرولوي مثلا تایرایډ په نوم باندې یو غوده ده چې هغه مخصوص هورمون تولیدوي هغه هم دغه جنسي قوت کنټرولوي او هم په ویښتانو کې خاص رول لري کله کله چې دغه غودې ته کوم ضربه ورسېږي یا د دغه غودې فعالیت کم شي یا یې فعالیت ډېر زیات شي په دواړو حالاتو کې هم جنسي قوت ضعیفه کېږي او هم په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي رازو بلی موضوع ته دی چې هغه کسان چې مختلف دواګانې خوري مثلا د توبرکلوز دوا خوري د مورکی دوا خوري د شکر دوا خوري او یا مثلا خدای نه خواسته هغه د پوستکي یا د کو سرطان ولري هغه ته بیا رادیشن هم ورکوي شواګانې ورکوي یا مثلا هغه لپاره کیموتراپی په نوم باندې یو مخصوص دوا ده چې هغه په شپخانو کې ورته توصیه کیږي دغه ټول چې کوم دی په دغه باندې په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي ولې برعکس دلته یو قسم نورې دواګانې وي چې هغې ته د استراید یا هغه هم د هورمون خاندان ده که چېرته هغه بیا لږ هغه مقدار نه زیات وخوړل شي هغه برعکس بیا د نجونو پر مخ باندې بیا ویښتان را پیدا کوي چې هغې ته هرشوټیزم وایي هغه یوه بله موضوع ده که بیا چېرته وخت وو انشاءالله په هغې بم بیا په تفصیل سره خبرې وکړو
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو دلته نوبت کې ډیر دی البته واتس اپ کې پیغامونه راستول دي چې د پیغامونه ډیر سره ورته ډاکټر صاحب ما هم د اوریدونکو د پیغامونه سره سر سر واچول مال چې خفانه سي زکه اوریدونکو چې پیغام پرې کې پته مبه چې بیرته خپل پښتنه ووري د پیغامونه سره ورو ډاکټر صاحب ورسره بیا تفسیر وکاو
سلام علیکم له احترامات چاولی اندرلم د جنوبي پښتونخوا د زیارت اوسیدونکو مال ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې مال ډېر وخت ویښته تویږي ما ډېر رقم شیمپوګان استعمال کړي دي خو تر اوسه پورې د ویښتو تویېدل نه دي درېدلي له تاسو دا هیله کو کوم چیرې ما ته د دغه یو حل لاره راوښوده په درنښت کور ما باد
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته خدای وکړي روغ او جوړ وسه ولا دایما دا څلو پنځه میاشتې کېږي چې سر ویښته مې ټول تویېدل چې لس به مې لاس کې راغله لږ به مې زور ورکړ لس واړه به راووته که موټی به مې ونیو ټول موټی به راووته ما بیا کال کړه چې کال مې که دوایانې خورم هېڅ فایده نه کوي او ګیره مې م ورسره تویسه دا سترګو دا وریځې مې هم تویسه باڼه یعنې د ټول بدن ویښته مې تویېدل تنه د سر ګیره نه ټول بدن ختمې ته ویدل او نو پوهیږم لا څه وکړو که کومه حل لاره تاسو ته معلومات
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته فیصل هم د ننګرهار ولایت څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه د زما د سر ویښتان تویږي که د مخنیوي لپاره کوم حل لار راته وښیې مننه
زما ویښتان داسې کم کم تویږي سر مې کرخه لري دا کومه ستونزه ده که ډاکټر صاحب محترم جواب راته وایي خارښ هم ډېر کوي د غشنه تویږي داسې د منځ سره تویږي له کرخه چې زیاته شي بیا ډېر تویږي او چې کرخه کمه یې کړي دا سپینه پرخه دا مخ کرخه بول بیا داسې زیاته یې ډېر تویږي او چې دا نه یې بیا نومره کم تویږي دومره نه تویږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو زوی دی تقریبا 12 کاله دی او دلته په جلال آباد کې مې مورته یو دوه وارې دا د سر کې ویښتان تویږي خو چې کله دوا وکړو ویښتې پوره شي دوه نقصې وخوري بیا هغه ویښته لاړ شي. بیا یو څه وخت مخکې پېښور ته تللی وو هلته مې یو دوه نقصې عین په سر کې ورته ستنې وکړلې ما ورته ویلې مونږ ځو بیرته نو هغه دا معنی چې د هغو هغه دوز پوره شو خو بیا یې ویښته ما هغسې بېرته تویږي ټاپه ټاپه سر کې راځي نو دې دپاره داسې یو نقصه یا شامپو یا شیی چې مطلب هغه بیا تکرار نه شي او بار بار هغه اقتصادي د غم تاوان دی او بل هغه ماشوم هم خفه کیږي ځکه میډیسن د هغې صحت دپاره هم تاوان کوي بار بار.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او مینهوالو ته. زه د سعودي عرب نه ما تاسو ته لیکنه هم وکړه چې زما یو بچی دی د هغه ورنونه یې خوږیږي او ویښته یې وستویږي څه کال یې دولسم نه پرېږي که په دې اړه ما ته معلومات راکړل نو ډېره مهرباني به وي.
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زه پوهېږم چې پوښتنې ډېرې وې اما یو ډول ډلبندۍ چې ما کړې ممکن تاسو هم ځان سره دغه محاسبه کړې وي ځکه تاسو نه پوښتنې ډېرې کېږي دریو څلورو برخو باندې دا پوښتنې را څرخېدلې همدې لپاره ما هم سره سر په سر کړې. یو دا چې د ویښتانو تویدل دي اوریدونکي شکایتونه لري وایي چې د مخنیوي لپاره چې دوی هغه کومه شامپو یا کومه درملنه چې ورته توصیه شوې هغه چې کړې ده له هغې سره هم دغه د ویښتانو تویدل نه دي درېدلي. بل دا چې یو اوریدونکي ویل چې ویښته مې هم تویږي ګیره مې هم تویږي او باڼه مې هم تویږي چې د دې لامل څه دی او د 12 کلن ماشوم کې وایي د ویښتو تویدل جمع د عضلاتو درد خصوصا د پښو او رنونو درد دا دی. او بل اوریدونکي چې اړیکه نیولې و د سر د پرخې یادونه کړې چې سر کې پرخه یا پخه ده نو هر رقم چې تاسو ډاکټر صاحب وایي چې دا پوښتنې هم ورته همداسې لاندې لاندې ځواب کو تاسو مهرباني وکړئ تاسو حتمن یاداشت نیولی ډاکټر صاحب.
مننه. زه به په ترتیب سره هر یو ته ډېر شاک معلومات ورکړم او مفید ان شاء الله. اول خو شاولی خان اندل ته سلامونه وایم. ګران وروره دا چې شامپو یا صابونونه هغه د ویښتانو په مخنیوي کې هیڅ رول نه لري که غواړئ چې تداوي شي نو ته باید له یو ښه متخصص سره مشوره وکړي تر څو اصلي فکتور معلوم شي او هغې نه به تا ته هغه لازمه نقصه ولیکل شي. راځو هغه جن نه پارته چې هغه وایي هم مې ویښتان سپینېدل او بیا ټول ویښتان مې توی شول. کله چې مثلا ټول د بدن ټول ویښتان تویږي دې ته الوپیشا ټوټالیس یا الوپیشا یونیورسالیس وایي چې دا یوه سیستمیکه ناروغي ده. البته دا هم په دې وجود هغه دفاعي سیستم کله کله داسې اوسي په خپله په ویښتانو باندې حمله کوي او په نامعلوم علت باندې دغه د ویښتانو د فلیکول له منځه وړي. دلته نو بیا دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي په یوازې دي چې دوته فایده ولري هغه ته نقصانات پیدا کېږي. نو دلته دغه ورور ته ښه مشوره دي مادا ده چې اول خو د داخلي یو متخصص یو پروفیسر سره مشوره وکړي چې ده ته د دې د بدن نور سیستمونه وګوري چې آیا د دې د ګردو هغه غداوات چې هغه هورمونونه تولیدوي هغه نارمل دي. هغې ته سوپرا رینال بلیند وایي دوه غداوات دي چې هغه د ګردو له پاسه موقعیت لري. کله کله دغه هورمونونه د دې په تولیداتو کې یو څه ناڅه نقصانات راځي دا هم په ویښتانو باندې تاثیرات کوي. پاتې شو سپینوالی بیا ډېرې لتونه لري خو له ټولو نه مهم علت د ویښتانو د سپینوالي ویټامینونو کموالی ده ایرسي ده او همدارنګه دغه مختلفې شامپوګانې او کیمیاوي موادونه چې په سر باندې لګوي دغه زیات تاثیرات ورباندې کوي. راځو درېیم نفر ته چې هغه پایسل نومیږي او ننګرهار کې اوسېږي. دی وایي چې ما د ویښتانو پوهېږي او خارښ هم کوي پخ هم کوي او دام کوي په سر کې په پوستکي کې مخصوص غداوات دي چې هغې ته سبیشلز ګلیند وایي. د هغوی وظیفه دا ده چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولیدوي چې هغه هم د سر پوستکی نورمال وساتي او هم ویښتان یوه اندازه غوړ وساتي. کله کله داسې وسی چې یا ډیر کیمیاوي مواد به په سر باندې ولګي، مختلف رنگونه ولګي، مختلف شامپوګانې استفاده وکړي، د هغو غداواتو په تولیداتو کې تناسب برقراري، هغوی نشي کولی چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولید کړي چې هغه د دې د پوستکي دغه حالات هغه بیلانس نورمال وساتي. نو کله چې دلته د دغو چربیانو تولیدات په پوستکي کې کم شي، نو دلته معمولا سیبوریک درماتایټس یا ډینډروپ چې ورته وایي، پخه چې ورته وایي، دا رامنځته کېږي، خارش پیدا کېږي. نو دا هم باید دا ورو له یو ښه متخصص سره مشوره وکړي تر څو علاج معلوم کړي. ولې کومې ګټې وایي چې پلانې دوا واخله دا به لازم نه وي، یا پلانې کریم استفاده وکړه، باید دا له نږدې نه وکتل شي او هغه اساسي تداوي وشي. بل هغه دولس کلن ځوان چې د ماشوم ده، نو هغه وایي چې د ما ویښته ټاپه ټاپه کېږي، دې ته الوپیشا آرې ته وایي. دا نو معمولا په دې ځوانانو کې اکثره پیدا کېږي، په ماشومانو کې ډېر زیات پیدا کېږي. مهم علت په دې کې د ویټامینونو کموالی ده، یا مثلا د بعضې ناروغیو وجه ده په بدن په پوستکي کې مخصوص میکروبونه په سر کې پیدا کېږي چې هغې ته فنګل انفیکشن وایي، یا فنګسونه ورته وایي. دغه بیا معمولا په همدغسې د کم عمر ماشومانو په سرو کې پیدا کېږي، چې دا ناروغي بیا ساري هم ده، په دې کې هم ټاپه ټاپه شکل لري او بیا نو ویښتان یې تویږي. خو دلته د الوپیشا آریتا او د فنګسونو تر مابینه تفریق صرف یو متخصص ډاکټر کوي شي، چې هغه مونږ یو خاصه معاینه لرو چې هغې ته در مسکوتي وایي. مونږ هغه ماشوم د ماشوم لاندې ګورو چې آیا د دوی ویښتان دننه مات شوي دي او کوم شروغ راوته دي. که چېرته ویښتان مات شوي وي، نو دا مطلب دا ده چې دلته میکروب ده، دلته فنګس انفیکشن ده. او که ویښتان یې مکمل بیخ نه راوته دي، نو بیا علت یې چې کوم ده، بیا ځو هغه سیستمیک ناروغیو ته ځو، نو بیا هغه ډېر عوامل لري. هغې دپاره بیا اصلي فکتور پیدا کول په کار دي. دې ورور ته هم زمونږ مشوره دا ده له متخصص سره مشوره وکړه چې هغه اصلي علت معلوم شي. سعودي ورور هم زنګ ویلی و، او هغه ویلي دي چې ما یو زوی ده، ویښتان یې تویږي او عضلات یې دغه کې درد کوي. نو هغه موضوع خو د عضلاتو شاید اورتوپیدي ډاکټر یا داخلي پورې اړه ولري. ولې د ویښتانو تویدل په ځوانانو کې هغه کسان چې مثلا یا ډیره مطالعه کوي، دی وایي چې دولسم نوس تاریخ ده، یا مثلا اکرانیک ساینوسایټس ورته وایي، په مکمل ډول په ځوانانو کې د پزې بندش رامنځته کېږي. د هغې دپاره دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي، د زیاتو انټیبیوټیکو استفاده کول هم ویښتان سپینوي، هم د ویښتانو په لوېدلو کې رول لري. نو دغه مهم علتونه دي. نو دلته هم زمونږ مشوره دا ده چې باید دغه موادو وروسته یو ښه معاینات وشي او اصلي علت معلوم شي. نو تداوي بیا ډېر اسانه ده، ولې که نورمال د ده مقدار یو سلو یو نیم سل پورې ویښتان د ورځې تویږي، باید ورته تشویش نه کړو، دا یو نارمل پروسس ده.
او سلامات سي ډاکټر صاحب. کور مو ودان دغه د سر د پخو پاړه باندې هم، یا په سر کې هم د رقم وړو دانو سرو دانو پاړه باندې هم اوریدونکو پوښتنه ډېری پرې کې. فقط زه دوه پوښتنه غواړم چې تاسو واوري چې ورته جواب ورکو.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادیو ټول کارکونکو د سلامونه. ډاکټر صاحب ته هم سلامونه احترامات. د مونږ دغه ویخته چې دی یو خدا پخه کوي، د بریتونه دی ګیره ده او سر پخه کوي او خارخ لري، بیا چې وګره دا وینکیږي. هماره دې کا کملاج دایمي علاج او یو قسم لوشن نته دلته راکړه، او ډاکټر صاحب خو هغه سو اته استعمالو مخیمه چې استعمال نه کمه بیا پخه لري. ډاکټر صاحب نه کدا یو معلومات وکړي موږ ته. کور مو ده آباد اوسه.
سلامونه خاصته کړم چې زما سره سي سپین په خو کې باندې کوي پخه څوک چورته پخه وي دغه شی کوي. خو د پخې دپاره مې شامپو داسې درمل استعمال کړي، د هغې سره ورکه نه شوه، داسې لمده غوندې پخه ده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو او سلمندي کوي او دغه پښتني اوریدونکو د سر د پخې پاړه باندې پښتني درلودلې. البته دا به روسي پښتني وي ځکه پښتني ډیر دي ټولو ته نه رسېږو. څه وایي په دې برخه کې هم ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکړي بیا به سره کرا کرا راټولو.
دوه ورونو شي پښتني کړي دي مخکې ما هم ورته اشاره وکړه چې د سر پخې یا کله چې په سر کې داني پیدا کیږي نو دې ته فالیکولایټس وایي. دلته بیا معمولا څو علتونه دي. یو خو مثلا هغه کسان دي چې په دې اطرافو کې اوسېږي په سر کې مونږ ورته سپږ وایو په انګلیش کې ورته په پټ کې ورته لایس وایي. دا هم کله کله داسې اوسي چې هغه د سر دغه د دانو سبب کېدای شي ځکه چې هغه غذای معمولا زخمی کوي او دی مجبور دی چې هغه وګوري. کله چې ګری هغه ویني کیږي او هلته بیا نور مجاور میکروبونه دي چې هغېته سیکنډري انفیکشن وایي هغه مداخله کوي او دلته وړې دانې جوړېږي. نو دا مهم علت ده. پخه مخکې هم ما ورته اشاره وکړه چې دا هم په هغو کسانو کې ډېره پیدا کېږي چې دیغوی پوستکی په معمولي ډول وچ وي یا مثلا د دې پوستکي کې هغه غداول چې هغه نورمال حالت باندې چې چربي تولیدوي په هغوی کې چې هغه زیات له هورمونونو پورې اړه لري د هغو په تولیداتو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنې هغه کوم غداوات یا هغه ګلین چې په طبابت کې ورته وایي هغوی نشي کولی په نارمل حالات کې هغوی عمره چربي تولید کړي چې هغوی ته هم د پوستکي غوړوالی ورکړي او هم ویښتانو ته. کله چې دا غداواتو کې کوم مشکلات رامنځته شي مثلا عوامل ډېر زیات دي نو بیا دلته پخه رامنځته کېږي. نو کوشش وکړئ د پخې د ورکېدلو په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې له غوړو موادو نه یا له غوړو نه استفاده وکړئ تر څو پوستکی تاسو غوړ وي او بیا نو هغه نه بعد بیا تاسو ته دغه پخه بار بار نه پیدا کېږي. ځکه چې د وجود سیستم کې چې کله غوړ کم شي غداوات غوړ نشي تولیدولای ستاسو پوستکی نورمال نشي ساتلای نو تاسو دلته مجبور یا طبيب مجبور دی ډاکټر مجبور دی چې هغوی ته مخصوص آیل ولیکي د سر مخصوص روغن دي یا مخصوص تیل دي چې هغه په عام بازار کې مونږ ورته د شړشمو تیل هم ویلی شو چې دین هم استفاده کولای شي نور غوړو مواد نه هم استفاده کولای شي نو بیا دغه سره د پخه کمیږي او لمن دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې ورو ورو با سره راټول کو. ډاکټر صاحب د ویختو په ارزښتم خبري وکړي د تویدو په عواملو باندې خبري وکړي او دا چې په عواملو کې هم بیلابل عوامل وو مهيتي عوامل هم وو جنټیکی عوامل هم وو. اوس پر ازي ډاکټر صاحب ورو ورو بحث په دې سره پای ته ورسو راټول بکو د خپل بحث او خبري چې څو کې انسانان خصوصا ځوانان لماشمتوب نور ته کول په کار دي ترڅو چې دوی د ځواني سنتر سیګي دوی خو وختان ولري زکه وختان د خایست یو مهم جز هم دي. له ماشومتوب څخه توسي تاسو ورته کوي خصوصا هغه کسان چې مثلا په خوندوي کې دي شپږم بم سم دي خوندوي کې دي دوی څو کې چې په کم سن کې وختي سپین نسی او وخت له لاس ورنګي
او ډېر دوی خو د اول کوشش وکړي چې خپل وخت دي ډېر لاند ساتي. یعنی دا وختانو وګځواله هم په دې کې چې څومره دا وخت وګدیږي او باندې پروتین زیات مصرفيږي وزن زیاتېږي او حالته په لیکول د بیخ نه راکش کیږي او زر په اسانۍ سره وځي. دویم دا چې دوی کوشش کوي ډیر منځل هم وېښتانو ته نقصانات کوي ډیر دی هم نه منځي. دوی کوشش وکړي چې مثلا د خلکو عوامو خلکو خبرې ونه مني چې مثلا په سر باندې لانی مواد ولګاو مثلا پیاز وټکاو اوګه وټکاو دا ور باندې ولګاو دا ټول د طب نه لري خبرې دي دا ټول نقصانات پیدا کوي. ولو کې وېښتانو ته به ګټه ونه کړي بلکې نور د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي. کانټاکټ درمټایټس ورته وایي هغه دغه یو جنه پیدا کیږي. ځوانانو کې د وېښتانو تویدل هغه ډېره مهمه خبره نه ده ځکه په ځوانانو کې وېښتان تویږي خو بېرته د هغې په عوض باندې نور وېښتان راشنه کیږي چې هغې ته ریجنریشن اپ د هیر وایي. سپینوالی ما مخکې هم وویلی چې اکثره ایرسي دي بعضې دا زیات کیمیایي موادو شامپوګانې دي رنګونه دي دا ټول منفي تاثیرات کوي. بل اکثر ځوانان کوم دي چې کوشش وکړي په خپل سر د دواګانې نه خو د اسلام لپاره خدای نه خواسته دي تشویش کړي نو دوی د یو متخصص سره مشوره وکړي. بل هغه کسان چې هغوی عمرونه مثلا ډېر څه په خوا شا کې دي او ویښتانې بېخي لاړ وي د شا ویښتانې ښي نو هغې دپاره اوس خوشبخته نه ده. هیر ترانسپلانت اوس په پورې دنیا کې رواج شوی ده. هیر ترانسپلانت په دې معنا چې مونږ د دوی دغه د شا ویښتان هغه ماشین باندې راخلو او د مخصوص میتود باندې ورته مخامخ کې لګو چې دا پروګرام زما په روغتون کې هم اجرا کیږي. دا په دنیا کې اوس تبترینه تداوی ده، ښه نتیجه ورکوي. یو دا دي چې مصنوعي ویښتان دي هغه مثلا جوړ شوي ویښتان راوړي او په سارې ورته لګوي هغه بیا نو اوریجنل نه راځي. دغه ویښتان چې دا هیر ترانسپلانت چې مونږ ورته وایو دا هغه کسان چې د هغوی عمر مثلا د 15 یا د 150 یا د 40 کالو په خوا شا کې د دې لپاره بهترینه تداوی ده. دا هغه په دې شرط چې دته ډونر وایي چې د شا ویښتان قوي وي هغه مونږ ورته اخلو بیا ورته په هغه کې لګو سر کې چې دته هیر ترانسپلانت وایي د دې نتیجه 100% ده، مطمئنه ده او دغه ویښتان بیا ډېر قوي راځي. دلته علت دا ده چې یو خو دغه ویښتان چې له شانه واخیستل شي او په مخامخ پیشانی یا تندي کې ورته ولګېږي دلته فولیکول ډېر قوي راځي، د شا ویښتان ډېر قوي دي، د وینې جریان هلته ډېر زیات وي، ویټامینونه او دغه ورته زیات د وینې د لارې نه ځان ورسوي نو هغه ویښتان ډېر قوي او ښه نتیجه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې د ویښتانو دپاره دي هغه ځوانان اوس تشویش نه کوي، اوس دنیا ډېره مخکې لاړه ده انشاءالله.
ډاکټر صاحب دغه نور نړۍ کې خلک زره قیمت دي په افغانستان کې دغه لګښت څومره راځي او کاسي او ځوان کو غواړي چې خپل وخت او کریر مزان ته؟
او بالکل په مخ کې خو باندې ما خپل دغه د ویښتانو ټریننګونه چې ما اخیستلې دي د لومړي ځل ما په افغانستان کې شروع کړو په کاناډا کې یو مریض نه 15,000 او 14,000 ډالر په امریکا کې هم دغه څه وړي. په افغانستان کې منګه چې د مریض اقتصاد ته ګورو لاغه 15,000 افغانۍ نه واخلې تر 1,00,000 افغانۍ پورې منګه شاید تر واخلو. ولې په دې کې زکه چې دام په هغه خاطر باندې چې منګه دې لپاره مخصوص ټیم ټریننګ کړای دا یا ماغه مثلا یو اته نفر په یو نفر باندې کار کوي یعنی په دې ورو کمو پیسو باندې په افغانستان کې او ډیر ماډرن تداوی کیږي، ایڈوانس تداوی کیږي.
bale ډاکټر صاحب یو بل پښتنم کوم نور بحث پای ته رسوم. دغه آزاد هوا یا دلمر وړانګې په وښتو باندې ساغیس کوي کنه؟ اکثره کسان چې دي مخکې په بحث کې هم یادونه وشو چې خولې په سر کې، لونګۍ په سر کې، ځینې کسان چې دي د کار پر مهال باندې سر تړي، دغه د سر تړل یا هم په جمی کې یو ډول کې شکی خولې اغوستل دغه هم د وښتو په تویدو باندې کوم اغیز لري او کنه؟ کله کله خده چې وښتو ته دلمر وړانګ هم ورکول شي
او دا باید وایم چې ویښته د پوستکي یا د پوستکي په اخرینه طبقه کې راشین کیږي چې هغه ډېر ټیټ وي، یعنی جون تقریبا غټه درې طبقې لري او وړې بیا یوولس طبقې لري. نو په اخري طبقه کې دغه ویښتان راشین کیږي. دای که په سر باندې لونګۍ تړي که سر دغه کوي په کول سره دغه کوي هلته د فولیکول بیشته کومه ضربه نه رسیږي لکه یو سړی چې په کوټه کې کار کوي او یو بل سړی پاس په بام باندې ګرځي نو لاندې غته کوم نقصانات نه شي رسوي. دلته عین هماغه موضوع ده. دا ساده مثال ما درته ویلی هغه د تا پیسې د غټو وطندار په حساب د کوچانو په حساب نه درته ویلی چې دا ساده مثال دا شی ده. ولې لمر تناسب ضرورت ځکه لري ورته چې بعضې میکروبونه د لمر وړانګو په واسطه باندې لمنځه ځي. مثلا په سر کې بعضې پراجیتونه رامنځته کېږي مخکې ما وویلې لکه سپږې داسې نور شیان. سو هغه بیا لمر د دیو سره ډېر سینسیټیو ده. کله چې دا د لمر وړانګې په دوی باندې لګېږي بیا نو دغه میکروبونه یې له منځه ځي او اکثره خارښتونه له منځه ځي. بل دا ده چې د لمر وړانګې نقصانات هم لري. مخکې ما وویلې هغه کسان چې په دوامدار ډول لمر ته وي نو د هغوی پوستکی د سرطان په مقابل کې حساس کیږي او د غړي پوستکي سرطان
ډېر مننه ډاکټر صاحب
سرطان ته رامنځته کیږي. علت هم دغه د لمر وړانګي.
سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو، ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسې په راتلونکو ساعت کې په همدې موضوع باندې په دریجه باندې بحث کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی، روسته سټوډیو ته راځي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدی صاحب څخه ډیره مننه.